د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکین د 200 بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. له 200 څخه تر پوکمې 2 بجې پورې تاسو ته بېلابېل ریپورټونه وړاندې کوو. په تازه حالاتو به مو خبرو او په باقی 45 منټو کې تاسو یوه اونیزه خبرونه اورېدلی شئ. د دې هر څه لپاره راسره اوسئ. لومړی به ګولایا ستاسو د یو خبرونه وایي.
حکومت سخت فیصلے کو لیشی دا افغانستان ولسمشر د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو بریدونو غندلی او ایران او شام د بجلی نظام بحالولو یو هوکړه لاسلیک کړی دی. اوس خبرونو تفصیل. دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای ترسو عمران خان استعفا نبی ورکړی تر هغه به احتجاجی ناسته جاری وي. په اسلام آباد کې د یاد ګوند په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجی ناسته ګډونوالو ته بیگانه وخت په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي خو اسلام آباد ته تلون کې ټوله لارې تړلې دي. مونږ په راتلونکو روزو کې نورې سختې فیصلې کولی شو چې له دغې فیصلې او له دې میدانه بل موثر میدان ته منتقل شو او د حکومت ضد تحریک تسلسل برقرار وساتو. نوموړي په اپوزیشن ګوندونو کې د اختلافاتو خبره هم رد کړه. د دې مخکې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې له پارلمان څخه د اجتماعي استعفو په ګډون په نورو موضوعاتو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري او دوی د وزیر اعظم عمران خان د مستعفي کېدو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې ناستو د اپوزیشن مظاهرچانو له مشرانو سره مذاکراتو لپاره جوړ شوی حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک وای وزیر اعظم عمران خان به د مخالفو ګوندونو په غوښتنه چری هم استعفا ورنکړي. پرون په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غونډې وروسته پرویز خټک خبرانو ته ویل چې دوی اوس هم له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دي خو کچري د احتجاجي ناستې له وجې څه زیان رسیږي نو د ټولو ذمہواري به په اپوزیشن ګوندونو وي. پرویز خټک ویل د جمعیت علماء اسلام فی مشر لخوا د وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ په بیان عدالت ته ځي او کچري اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې په اړه شبي مایدي سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروي کوي. د حکومتي او اپوزیشن کمیټې د احتجاجي ناستې مخې یو مایده کړې و چې مظاهره کوونکي بعد اسلام آباد ریډ زون ته نږدې او پر امن لاریون وکوي. پرویز خټک دا هم ویل چې احتجاجي ناستې پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناګانو کې په ادارو تنقیدونه وکړل چې د منلو وړ نه ده. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي ادارې مشر وای په صوبه کې د ډینګي تبي و دیش نوي کیسونه ثبت شوي دي چې زیات شمیر یې پېښور او سوات سره تعلق لري. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشال راته ویل چې د ډینګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه او نور حفاظتي ګامونه پورته شوي دي.
پریګانی مروان دی ډینګ انټی ډینګ کمپین شروع د ډینګ چې د نه په هر کال راځي ترګه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې دغه ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو ته څو سبا وي چې سبا له کیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به تر وای
د صحه چارواکي وای له تیر کلون پر تلسه کال د ګرمۍ موسم وګدو چې لوجې د ډنګي وایرس ختمول حکومت لپاره ګرانه و. د حکومتي ادارې لښمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې سه کال د لښبه گذرو زیات کسان په ډنګي تباخته شوي وو چې درملین وروستو له روغتونو فارغه شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونی حمله کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د ولسمشر له دفتر په خبرپاڼه کې ویل شوی چې په 43 غنټو کې په غزنی، بغلان، تخار، اورزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بیگونا خلک د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایان نصرت رحیمی پرون پر ټویټر پاڼه لیکلی چې یوازې د ماین 3 چاودنو پرون 14 ملکی وګړي وژل او 15 زخمیان شول. په پرونی چاودنو کې د خونځې 9 زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې په جګړې کې د ماشومان وژنه له بشري حقوقو جدي سرغړونه ده. وسلوالو طالبانو د دې حملو ذمہواري نه منلې خو په کابل کې د امریکا سفیر په ټویټر پاڼه لیکلي دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ایران سرکاري رسنۍ راپور ورکړی چې تهران له شام سره د بجلی بنیادی ډانچه بیا بحالولو لومړنۍ هوکړه لیک لاسلیک کړي. سرکاري خبري اجانس سرنا پرون ویل چې د دواړو هیوادونو د بجلی وزیرانو په تهران کې تړون لاسلیک کړي، په دې کې د بجلی جوړولو پلانټ، د بجلی د لیږد مزي غځول او په ممکنه توګه د عراق له لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا شبکې سره ننخنول شامل دي. اجانس د دې تړون د لګښت په اړه څه ندي ویلي. ایران او روس په ګډه د شام له ولسمشر بشار الاسد سره مرسته کوي. په شام کې د 2011 کال راهیسې کورنۍ جګړې کې له 400,000 زیات کسان وژل شوي دي. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د افریقایي هیواد مالی د سړک غاړې بمی برید ذمهواري منلې ده چې پکې د فرانس یو فوجي وژل شوی دی. دا له غیر سوده چې یو ورځ مخکې وسلوالې ډلې په فوجي اډې برید کې په لسګونه فوجیان وژلي وو. داعش ډلې پرون په بیان کې ویلي چې دوی د فرانس فوجي قافلې سره نږدې چاودونکي مواد ځای پر ځای کړي ول. فرانس د خپل فوجي وژنې خبره تایید کړي. فرانس په هغه سیمه کې د اسلامي سختدریزه ډلې پر ضد عملیاتو لپاره 4,500 فوجیان لري. د مالی فوجي چارواکو د نومبر په لومړۍ نیټه ویلي وو چې وسلوالو د هیواد په ختیځ سیمه کې په یو فوجي مرکز برید کې 350 فوجیان او یو ملکی وګړي وژل. د آزاد اروپا او آزاد رادیو یا ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د اوکراینی څانګې د یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د هغه هیواد د پارلمان یو پخوانی غړي اندري پورنوف نومیږي چې اندریو پورنوف نومیږي خبره کړي او خبرداري ورکړي چې د دې ادارې د نورو خبریالانو په اړه به هم ورته معلومات خپاره کړي. د آزاد اروپا راډیو ریډیو فری یورپ عمومي مشر جمی فلای پرون په یو بیان کې ویلي دا کار غیر قانوني دی. او نن په سیدنی کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ شل اوریزه کرکټ لوبه د باران لوجې به نتیجې پاتې شو. لومړی بیټنګ پاکستان وکړ خو استرالیا د بیټنګ د یوازې 3 اورونو پس باران وشو او دا لوبه پاتې شوه. د پاکستان او استرالیا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه به د نهې په ورځ وي. دا تر دې مهال د مشالو خبرونه اوس د سراج زهیره د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حراره زیات نه زیات 22 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 45، ژوب کې 23 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو خبرونه ګلیا زوړان د کړو د موسم حال مو له سرا زهیر څخه ورده په دې غړي کې د نورو ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. د جمعیت علماء اسلام ګوند د حکومت ضد مظاهرو سختولو ګواښ کړی دی. پر دې هم بحث روان دی چې اپوزیشن ګوندونه له اسمبلی او استفا وکي او کنه. په خوست کې د اتیا کالو زړه دښمنی د جرګې له لارې حل او ختم شو.
جنگ و خفګان و تکلیف و تاون و دا خدای حل کړ انشاء الله.
ګټه په اوپې د دمرا دوه اندازه نه زیاته د اوپې کنه په 100% میونه پاش.
په جمهوری غږونه خبرونه کې د سیاسي مبارز نقیب جان خبرې اورو.
بس بیا رڼا شو او دغه سترس بیا ټول خلک چې کوم دي هلته پریوتل سره زما لکه شیرپاو خان لا دې پروتو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د تحریک انصاف حکومت خلاف د جمعیت علماء اسلام ګوند فی په مشره په اسلام آباد کې مظاهرین نن په څلورم ورځ هم دوام لري. حکومت ویلي چې د دې مظاهرچیانو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه د خندا وړ ده او په دې لړ کې عدالت ته تللی شي. بلخوا د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ مظاهرچیانو ویلي چې که د نن ماښام پورې د وزیر اعظم د استعفا په اړه څه ډاډ ترلاسه نه کړي نو کولی شي خپل احتجاج د پارلمان مخې ته یوسي. تر دې مخکې د حکومت سره معاهده شوې وه چې دوی به له مرکزي ډي چوک لرې پاتې کیږي. احمد الله نور تفصیل درته وایي.
پرون د خالی پورس په اسلام آباد کې د ازادي مارچ ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل موجوده حکمرانان د پاکستان د سلامتۍ لپاره خطره جوړ شوی دي ځکه چې دوی د خپلو خرابو پالیسیانو له وجې نه صرف د اولس ژوند د کړاوونو سره مخامخ کړي بلکې د ناکامه خارجه پالیسۍ له وجې نن پاکستان په نړۍ کې ایوازې کړي دي. نوموړي د مارچ ګډونوالو ته وویل تاسو ڈی چوک ته دتللو خبره کوي. نو رهبر کمیټي ویلی دی چې ڈی چوک تتلل یې هم په تجویزونو کې شامل دي. د اسلام آباد انتظامی سره زمونږ د ګوند لوزنامه شوې ده، خو انتظامی ځنې داسې ګامونه پورته کړي چې د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره هغه یې ماته کړې. خو دې باوجود موږ تر اوسه په لوزنامې عمل کوو. موږ به نن او سبا ځنې نورې فیصلې کوو چې په راتلونکي ورځو کې دې نه سخته فیصله بله کمه کولی شو چې د دې حکومت پر ضد د تحریک تسلسل برقراره وساتو. مارچ ته د عوامی نیشنل ګوند سیکرټری جنرل میا افتخار حسین، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم ویناګانې وکړې او د تیرو وختونو په شان یو واري بیا یې وزیر اعظم نه د استعفا ورکولو غوښتنه تکرار کړه. خو حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د نومبر په دویمه نیټه د خپل کور کمیټې په غونډه کې فیصله وکړه چې نه به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي او نه به د وخت نه وړاندې انتخابات کوي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل د اپوزیشن یوه هم غیر جمهوری غوښتنه به نه تسلیموي او د کورنو چارو وزارت ته د هر قسمه حالاتو لپاره د تیار اوسېدو هدایات جاری کړل. د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پرون د خالی په مازیګر په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت داسې لاچار نه وي چې دوی براشي او قبضه به پرې وکړي او وزیر اعظم نه بعد هغه په کور کې استعفا واخلي. اپوزیشن دې په دې غلط فهمۍ کې نه اوسي که دوی د لوزنامې خلاف ورزي په کولو سره د وزیر اعظم هاوس طرف ته د تللو کوشش وکړو نو د هر څه ذمهوار به بیا رهبر کمیټي وي. حکومت کله هم اپوزیشن سره تاوتریخوالی نه غواړي، خو که مجبوره یې کړو نو بیا به هر څه د ټولو په وړاندې وي. د اپوزیشن دا غوښتنه چې وزیر اعظم د استعفا ورکړي، که داسې ډېر څلوېښت زره کسان دوی اسلام آباد ته راولي او استعفا غوښتل شروع کړي، نو مطلب یې دا شو چې بیا په دې ملک کې جمهوریت نشي چلېدلی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په ایچ نائن سیکټر او په کشمیر هایوې د ازادي مارچ ګډونوال نن په څلورمه ورځ هم موجود دي او وایي د خپلو مشرانو د راتلونکي حکم پورې به دلته ناست وي. د جمعیت علما اسلام یو کارکون عبدالله چې د چارسدې نه راغلی وایي مولانا صاحب که ورته ډی چوک ته د تللو حکم ورکړو نو ضرور به پرې عمل کوي.
انشاءالله العزیز د مولانا صاحب چې څه حکم یې څنګه چې هغوی دوه ورځې ټیم ورکړی او بیا ویل چې یاره دوه ورځو کې خبره سمه نه شوه، موږ به بیا په وړاندې باندې ځو. مولانا صاحب باول د تصادم طرف ته خبره نه بوزي، په خپله ډېر هوښیار سړی دی او کدا سه خبره تلغي به ذمہ وار.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت د مارچ امنیت په ځای ساتلو لپاره د اسلام آباد او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر پولیسو سره سره د اف سی ځواکونه هم ځای په ځای تعینات کړي دي او جلسګاته د تالاشۍ وروسته خلکو ته د داخلېدو اجازه ورکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له احمد الله مو دغه رپورټ اوریده. هم د سره تړلې بل رپورټ درورو، اپوزیشن ګوندونو پرون په اسلام آباد کې یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې په دې بحث شوی چې د تحریک انصاف حکومت خلاف د روانو مظاهرو ترڅنګ نور څه کېدل شي. یو وړاندیز له اسمبلیانو څخه د اپوزیشن ګوندونو د غړو د استعفا مخې ته راغلی دی. که دغه وړاندیز عملي کېږي نو آیا د احتجاج مشري کوونکي د جمعیت علما اسلام ګوند سره د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي یوه خوله دي؟ په دې اړه انیسا اجمل رپورټ لري.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې د حکومت پر ضد د احتجاج لپاره د اجتماعي استعفاګانو په ګډون ځینې وړاندیزونه ورکړل شوي دي. د نومبر په دویمه د رهبر کمیټې تر غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند یو مشر غړي اکرم خان دورانی په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت اپوزیشن ګوندونه به پر وړاندیزونو غور کوي او لاغ وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره جوړوي.
رهبر کمیټې غړي به دا له خپلو ګوندونو سره شریکوي. په دې کې زموږ اجتماعي استعفاګانې، هړتال او لوی سړکونه بندول شامل دي. هر هغه کار چې د تحریک لپاره ضروري وي هغه ټول مو وړاندې کړل. موږ د صوبایي او قومي اسمبلۍ د غړو د استعفا خبره کوو چې پر هغې غور روان دي.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ په نوم په احتجاج کې د عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، پیپلز او مسلم لیگ نون په ګډون ګڼ اپوزیشن ګوندونه شامل دي. خو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ګوند په احتجاجي ناسته کې د ګډون په اړه وړاندې ویلي وو چې له دې برخه به نه جوړیږي. دا چې اوس د رهبر کمیټې تر غونډې د احتجاج کوونکو غوښتنو د حکومتي غړو لخوا تر بیانونو راتللو وروسته به د یادو ګوندونو تګلاره سوي. په دې اړه د پیپلز پارټۍ غړي اخوندزاده چټان د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د رهبر کمیټې اره پرېکړه به د دوی د ګوند هم وي.
احتجاج خو خاپشن نه دی، خاپشن خو دا دی چې د ملک اندرونی کوم حالات دي چې دې کې داسې فیصلېنه مونږ په متحده طور دا ملک خلاصولی شو، یا چې دنیا کوم حالات دي بې خصوصا د اسلامي دنیا. خو به هر حال ناپسندیده فیصلې دي، خو په ناپسندیده فیصله کې به مونږ بهتره فیصله کوو چې هغه فیصله چې هغه د جمهوریت دپاره، د پاکستان د دستور دپاره، نه هغه د پاکستان د عوامو دپاره نه بهتره.
دغسې د مسلم لیگ نون ګوند یو غړی صدیق الفاروق بیا وایي ګوند یې د رهبر کمیټې نه جدا تګلاره نه لري او د کمیټې اره فیصله به پر مخ وړي.
تمام باتیں جو ہیں رهبر کمیټی نے
د رهبر کمیټې په غونډه کې ټولې خبرې مخې ته راغلي دي. مولانا فضل الرحمن هم ویلي چې د مذاکراتو لارې خلاصې دي، خو د عمران خان د استعفا په خبره ولاړ دي. مسلم لیگ نون به د هغو ټولو پرېکړو پابندي کوي چې د رهبر کمیټې په غونډه کې پی ټول سلا شي. که رهبر کمیټې د احتجاجي ناستې په اړه په متفقه توګه پرېکړه وکړه، نو مسلم لیگ نون ګوند به هم پکې شامل وي. جمعیت علما اسلام فی ګوند د حکومت پر ضد د اکتوبر په 28مه له کراچۍ څخه د آزادۍ مارچ په نوم لاریون پیل کړ او د دې میاشتې په 1 اسلام آباد ته ورسېد. دل یاد ګوند وزیر اعظم د مستعفی کېدو او د زر تر زره یو وار بیا عامو ټاکنو کولو غوښتنې کوي او تور پورې کوي چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او د حکومت کولو حق نه لري. خو بیا وزیر اعظم عمران خان دا تورونه ردوي او وایي چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند احتجاجونو موخه د پالیسیو په عملي کولو کې خنډ جوړول دي.
د مشال ریډیو د اتوار یاد یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم 500 بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کوو او دا هم درته یاد کو چې لکه څنګه چې تاسو په تیرو رپورټونو کې اوریدل چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد چې کوم مظاهرې روانې دي، دغه پاړه باندې تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک پاړه څخه ژوندۍ بحثونه هم اوري، ژوندۍ بڼه باندې زموږ خبرونه هلته د خلکو سره خبرې کوي، هغه هم تاسو کتلی شئ هلته، او نورې ویډیوګانې هم شته دي. تاسو کولی شئ د دغه ویډیوګانې خپله هم وګورئ او د ملګرو سره هم د فیسبوک د لارې شریکې کړئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د ډینګي تبې ناروغۍ څخه د بچ کېدو لپاره کارونه روان دي. د حکومت او ډاکټرانو په وینا د ماشو څخه خوریدونکي دې ناروغۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې خپل چاپیریال پاک وساتل شي. حکومت په ځینو ځایونو کې د ماشو د وژلو دارو شیندلې دي، خو وایي په بشپړ ډول یې مخنیوی ناممکنه دی. په دې اړه د نسا اجمل راپور.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې ویلي په صبح کې د ډینګي تبې 20 نوي ناروغان ریپورت شوي دي. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد د نومبر په 2 مشال ریډیو ته ویل د ډینګي مخنیوي لپاره په ټوله صبح کې د پوهاوي پروګرامونه پیل کړي او د دې پترس کې یوازې په پیښور کې څه د پاسه 5.5 لک کورونو ته د پوهاوي لپاره ورغلي دي.
نوي کیسونه خیبر پختونخوا کې نن پر ورځ خدي دا 37 دي.
سریګانی مروان دي ډینګ انټي ډینګي کمپین شروع دي. څنګه ملیریا د 40 کالو نه دلته پولیو دی، ځکه دا ډینګي چې دی نو دا په هر کال راځي، ځکه دا یو وایرس دی او زموږ علاقې کې د ختمولو دایي مقصد دی چې دا تاسو څوک سبا وي چې سبا له به کیس نه راځي یا بل کال به نه راځي یا به دروغ وي، ځکه چې د ختمولو صرف چې بالکل تا خلک ووایي چې جی دی پاک پی خبر نه دی دا ختم شي، نو هغه صرف یو طریقه ده چې دی ځای کې څومره موسکیټو اویلیبل دي په دې موجوده وخت هغه یو موسکیټو مړکلی شي، خو دا هیومنلی پاسبل نه ده.
د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي ادارې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې بیا ویلي شوې چې د نومبر تر 2 نیټې پورې په پیښور او سوات کې د ډینګي تبې وبو په ډیرا اسماعیل خان کې 500، په سوابه کې 4، کوهاټ او مردان کې 3، ایبټ آباد، هریپور او کرک کې 2، او بنیر او کوز دیر کې یو نوی کیس رپورټ شوی دی. د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر خالد مسعود وایي چې د 13 کلونو په نسبت سږ کال ګرمۍ موسم زیات وخت واغېسته چې له وجې د ډینګي وایي وائرس ختمول د حکومت لپاره ګرانه و. نوموړی سیاتوی
راځي خو دا غي تعداد ډیر کم شوی دی. اوس کې فار ایگزامپل مخکې به 50 کسان راتلو، نو اوس کې 4 یا 5 راځي. نو هغه زیات تر هیستری د ټریولینګ وی. ورځو کې همدغه کلایمټ چینج دی. اوس که تاسو وایئ چې دوه ورځې باران هم شو، هغې باوجود هم یخنی هغه رنګې نشته. دا د کلایمټ چینج د وجې نه هم دغه شی ده. دا شی اوس پورې نه کنټرول کېږي. ډینګي خو یو ډېر کلیئر کټ غدی علامات دا دي چې مطلب د ټمپریچر داسې ټمپریچر وي چې هغې کې بالکل د هغه بدن ماتېږي. نو هغه تا ته کلیئر کټ پته لګېږي چې دا زما څه بل څه دی. نور زکام نزله کې خو ورسره فلو شروع شي، سینه ټوخېدل شروع شي. ستاسو پروګرام په توسط باندې خلکو ته دا اپیل دی چې یاره لږ شان دی که احتیاط سړی وکړي نو موږ د ډېر شیزونو نه بچ کېدی شو.
د ډینګي ناروغۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي سږ کال په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي 6,599 ناروغان په روغتونونو کې داخل شوي وو چې د درملنې وروسته له هسپتالونو تللي دي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سټور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو بالکل تاسو هم د مشال ریډیو د ایپ څخه هم دا اوس ګټه اخیستلی شئ او زموږ دا روانه خبرونه چې دا اوس تاسو ته نشریږي دا پی اوریدلی شئ. او که زما په فون کې خو کار کوي خو که د چا په فون کې کار نه کوي، ځکه ځینو ملګرو مخکې په سلام پښتونخوا خبرونه کې ګیله کوله چې د دوی په ټلیفونونو کې دغه ایپ کار نه کوي. نو که د چا په هغه کې کار نه کوي نو موږ ته دې ووایي، موږ به کوشش وکړو چې دا مسله په یو څه شکل باندې حل کړو. که څه هم دا د انټرنیټ پورې تړل ده، که تاسو چېرته انټرنیټ لرئ نو دا معلومه کړئ چې انټرنیټ مو کمزوره خو نه دی، او که کمزوره یې نو کېدای شي بیا دا ستونزه راځي چې هغه تاسو ته صحیح د غږ پلی نه شي یا تاسو یې صحیح وانه ورئ. خو بیا هم که څه مشکل وو نو خامخا موږ ته ووایئ، موږ به کوشش وکړو چې در حل یې کړو. په دغه ایپ کې هر څه شته، د ویډیوګانې هم شته دی، پکې په غږیز ډول باندې پکې هم رپورټونه تاسو اورېدای شئ او لوستل هم پکې کولای شئ. اوس یو رپورټ ته ورځو. د ذهني ناروغیو ډاکټرانو ویل دي د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې په ځوانانو کې د ځان وژنې رجحان زیات شوی دی. دوی وړاندیز کړی چې د ذهني ناروغیو علاج باید په وخت وشي. دوی دا هم ویل دي چې کم خلک په ذهني ناروغۍ باندې اخته وي، پکار ده چې د هغوی سره ښه چلند وشي. ملیحه میرزاده پی رپورټ لري.
نفسیات پوهان وای په پاکستان کې په ځوانانو کې د ځان وژنې رجحان په زیاتېدو دی. په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وای روان کال دوی په خیبر پښتونخوا کې د ځان وژنې 6 پېښې ریکارډ کړي دي چې زیاتره د چترال زده کوونکي دي او د ښځو شمېر پکې زیات دی. ډاکټر خالد مفتی چې د نفسیاتي ستونزو او خودکشي او د مخنیوي لپاره د کارکوونکو ادارې د هورایزن مشر دی وایي چې په 2003 کې د دوی ادارې د مالکن ډیویژن له هرې ضلع نه معلومات راغونډ کړي وو چې ورسره سم 326 کسانو ځانونه وژلي وو. په دې کې هم زیاتې پېښې د چترال وې. په کراچۍ کې د نفسیاتو ماهره ډاکټر فوزیا خان وای په پاکستان کې د خپګان یا ګروم علاماتو ته په وخت پام نه کول او موجودیت یې نه منل د ځان وژنې غټ لاملونه دي.
خلک اپروچ کوي نه، مینټل هیلتھ پریکٹیشنرز چې کوم دي رائټ ټایم باندې ډېر زیات شي ډپریشن چې ایونچولی هغه اینډ اپ کوي سوسایډ باندې. فیملی رول ډېر امپورټنټ دی. ماشوم سره کیپاسٹی دا غبانیا کیومره پریشر واچو دا مو کوئی چغه نه ایکسپیکټ کوئی چغه دے فرسٹ ہی راشی تاسو سے چینجز لیک دا چوب دے کغه ډیر زیات یک دم نه غروټه خوراک شروع کړل ډیر زیات د کېدل شروع کړل یا بالکل لوګه ختمه شو یا بالکل خوب خراب شو دے دا یو ډیر کلیئر انډیکیشن دا چې ہی از گوئنگ تھرو سم سارٹ اف مینٹل ڈس آرڈر
په اسلامي کالج په خبر کې استاد او د نفسیات ماهر ډاکټر مدیحه اصغر وای چې کوم تن د نفسیاتي مسلو ښکار وي نو په مرسته ورکولو او اوریدو سره د ځان وژنې مخه نیول کېدای شي.
سوسایډ یو پریونټیبل ډیت دی او دې باندې مکمل کنټرول هم کېدای شي خو که خلکو سره اویرنس وي. 18-45 years دا عمر دی چې دا دې کې زیات ولنریبل دي خلک. مسله دا چې کله هغه دې کیفیت نه تیریږي نو کچا ته هغه یو نیم داسې نشانی یا خبره اوم کی چې لکه زما دا ژوند څه فائدہ یا عزت نه تنگ یم خلک وی چې خپه دی یا خیر دی اب بجای دینه چې هغه انډرستانډ کی نو دی وجنا چې کم دی اکس نیګلیکټ شي هغه تکلیف کې دی او هغه چې سوی وای وره او بیا ورته یو خره رهنمایي چې چرته پوسیبلی یا کا هغه سره د ادری دو ضرورت یا سپورټ ضرورت یا د مینې یا د کیر ضرورت نو هغه ورته ورکول پکار دی.
ډاکټر خالد مفتی وای په پاکستان کې په نفسیاتي صحت ډېرې کمې پیسې خرچ کیږي خو موجوده حکومت د دې لپاره د بجټ زیاتولو ویلي او په اسپیټالونو کې د نفسیاتو ډاکټرانو چوکۍ زیاتې کړې دي. د دې ترڅنګ یې ژمنه کړې چې په چترال کې د مسلې د حل لپاره به هر هفته یو ډاکټر هلته لیږي خو لا ورباندې عمل نه دی شوی. نفسیات پوهان وایي که میندې پلرونه خپلې ذمهوارې سمې پوره کړي او ماشومانو ته پوره وخت ورکړي نو تر ډېره حده د هغو نفسیاتي مسلو د حل لاره موندل کېدای شي چې د ځان وژنو سبب ګرځي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نفس په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم کندهار ولایت ته ځو. د افغانستان په کندهار ولایت کې تیره هفته د هغې ماشومې جنۍ عکس په فیسبوک او ټولنیزو مدواتو کې ډیر زیات خپور شو چې وسلوالو یې پلار د هغې په مخ کې وژلو. دغه درې کلنه ماشومه مدینه نومیږي. زموږ همکار صدیق رښتینی کور ته ورغلی دی او په دې اړه رپورټ یې جوړ کړی.
د پلار د مرګ شیبې درې کلنه مدینه لا هم آرام ته نه پرېږدي. مدینه هم په پیښه کې په لاس ټپي سوي خو تر پیښې وروسته له رواني اړخه ښه نه ده او خبرې نه کوي. وسله والو د تیرې پنجشنبه په مازدیګر د درې کلنې مدینې مخ ته د هغې پلار وواژه. د مدینې کاکا محمد نعیم وایي چې ورور یې د خپلې سیمې د امنیت لپاره شاوخوا 10 کاله کار وکړ خو وسله والو د جګړې زو اصول خلاف هغه د خپلې ماشومې لور مخته وواژه.
ماشوم وسم په حال کې نه دی بغاغې ورسره نن تر ننه پورې په ژړا دی چر څوک ماس په جنجي چې دی بغاړې نوې بیډیش شنه خبرې هم نه کوي. تر هغې ورسې یو خبره چې په هغه ګړې زور تراله ما ته دا خبره وکړه ول کاکا مړ
دی. پیښې د خواله رسنیو د کارونکو ترڅنګ په عامه خلکو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د کندهار اوسیدونکي د وسله والو یاد کړنې غندي او د عدالت غوښتنه کوي.
دا کښنی مؤمنه ورسره و چې فراغې زړه نه وسوځي او ظالمان تل مدام دا شاجي وارونه کوي خلاص گزارونه کوي نو د جې باید مخنیوي وسی د خلکو دغه پیدا سي چې دا څوک دا کارونه کوي دا خو یو زموږ نه دي چې دان کیږي.
د کندهار ولایت مقام په یو خبر پانه کې ویلي چې 13 شپه د 03 په نوم د ځانګړو ځواکونو قطعې د کندهار په نامه ناحیه کې د عملیات پر مهال د یادې ماشومې د پلار وژونکي لنډشتې وروسته وژلې دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمین نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې یو مین دي نور نو غوړي چې نور په بیگنا زمونو کتابو ته ته کینی ټول تخفل فلا غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږم د اوس اوریدلی شي. تاسو تدا هم وایو چې په ټویټر او انسټاګرام باندې هم د مشال ریډیو پاڼې شته دی. تاسو د کچت په فیسبوک باندې او ټویټر ته غواړی چې لاړ شئ نو هغلته هم تاسو مشال ریډیو فالو کوی شئ او زموږ خبرونو ته لاسرسی پیدا کوی شئ. د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې له ګلایا زیوارو.
دا جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای ترسو وزیر اعظم عمران خان استعفی نه ورکړي تر هغه به احتجاجي ناسته جاری وي. په اسلام آباد کې د یادونو په مشرۍ کې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاجي ناستې ګډونوالو ته بیگانه وخت په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت د مذاکراتو خبره کوي خو اسلام آباد ته تلون کې ټولې لارې تړلې دي. په اسلام آباد کې ناستو د اپوزیشن مظاهره چانو له مشرانو سره مذاکرات لپاره جوړې شوې حکومتي کمیټې مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک وای وزیر اعظم باید د مخالفو ګوندونو په غوښتنه چری هم استعفا ورنکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د حکومتي مذاکراتي کمیټې غونډې وروسته خبرانو ته وویل چې دوی اوس هم له اپوزیشن ګوندونو سره مذاکراتو ته تیار دي. په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغي ادارې مشروي په صوبه کې د ډینګي تبې و دیش نوي کیسونه ثبت شوي چې زیات شمیر یې په خبر او سواد سره تعلق لري. د دې ادارې مشر ډاکټر احمد پرون مشالو لیتویل چې د ډینګي په وایرس قابو موندلو لپاره د پوهاوی پروګرامونه او نور حفاظتي ګامونه پورته شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په هیواد کې په پرونی حملو کې د ملکی وګړو وژنه غندلې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پرون په ټویټر باندې لیکلي چې یوازې د ماین درې چاودنو پرون شپاړس ملکی وګړي وژل او پنځه لس زخمیان شول. په پرونی چاودنو کې د خونځیو نه زده کوونکي هم وژل شوي دي. د ایران سرکاري رسنۍ راپور ورکوي چې تهران له شام سره د بجلی بنیادي ډانچې بیا بحالولو لومړنی هوکړلیک لاسلیک کړی. سرکاري خبري اجانس تهران پرون وویل چې د دواړو هیوادونو د بجلی وزیرانو په تهران کې تړون لاسلیک کړی. په دې کې د بجلی جوړولو پلانټ، د بجلی د لیک مزي غځول او په ممکنه توګه د عراق د لارې د دواړو هیوادونو د برېښنا شبکې سره نښلول هم شامل دي. اسلامی دولت یا داعش وسله والی ډلې د افریقایي هیواد مالی د سړک غاړې بمی برید ذمہواری منلې ده چې پکې د فرانس یو فوجي وژل شوی. د علاقه د صدا چې یو ورځ مخکې وسله والی ډلې په فوجي اډې برید کې په لزګونو فوجان وژلي وو. داعش ډلې په بیان کې ویلي چې دوی د فرانس فوجي قافلې سره نږدې چاودن کې مواد ځای پر ځای کړي ول. فرانس د خپل فوجي وژنې خبره تایید کړي. د آزادې اروپا او ازادي راډیو یا ریډیو فری یورپ ریډیو ریبلټی مشر د خپل ادارې د یو اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې ده. د اوکراینی څنګه یو موټر چلوونکي شخصي معلومات د حق هیواد د پارلمان یو پخوانی غړي خبره کړ او خبرداري ورکړې چې د دې ادارې د نورو خبرانو په اړه به هم ورته معلومات خبرې کړي. د ازادي اروپا راډیو یعنی ریډیو فری یورپ عمومي مشر جمی فلای پرون په یو بیان کې ویلي چې دا کار غیر قانوني دی او په خبرونو د کار په خاطر فشار اچول او زورول د منلو وړ خبره نه ده. او نن په سیدنی کې د استرالیا او پاکستان ترمنځ د شل اوریزه کرکټ سیالو لومړی لوبه د باران له وجې بی نتیجې پاتې شوه. د پاکستان او استرالیا ترمنځ دوی مارشل اوریزه کرکټ لوبه به د نهي په ورځ کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د خبرونو لنډیز مو له ګل آیا څخه واره ده. اوس هم تاسو د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې درو ورو ده تاسو سراج زهیر برابر کړی.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپلې ادارې د تیزګام نومې ریلګاډي د پیښې په پلټنو لیکلي او په پاکستان کې چې کله هم د ریلګاډو د پیښو د پلټنو خبرې کیږي نو پکې دوه بنیادی مسلې رامنځته کیږي. یو دا چې دا پلټنې د ریلوي وفاقي انسپکټر کوي او دا شند د محکمې د ننه سلګ ډېرې پلټنې وکړل شي او دویم دا چې بیا په سختۍ سره په دې عمل نه کیږي. ادارې وایي د زیارت په ورځ چې د پنجاب په رحیم یار خان کې په تیزګام نومې ریلګاډي کې د اور لګېدو کومه پیښه منځته راغلې چې پکې پنځه او یو کسانو ژوند ژوند له لاسه ورکړی. تفتیش کوونکو په خپل رپورټ کې د دې ذمہواری په مسافرو اچولې ده چې ګنې د دوی د ګیس سلینډر د چاودېدو له وجې دا پیښه رامنځته شوې او د بجلی د شارټ سرکټ ورته ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي او بشپړ رپورټ به د نومبر په 6 وړاندې کوي. ادارې مخکې لیکلې دی وړاندې هم یو شمېر د ریلګاډو پیښې راغلي چې رپورټونو کې پکې لاندینی عمله ذمہواره ګرځول شوي او یا پکې ویل شوي چې دا انساني تیروتنه ده. نو که د دې پیښو پر شا وکتل شي نو دا هرې پیښې وروسته ویل کېږي چې دا انساني تیروتنه ده. نو دا بیخي سمه خبره نه ده، ځکه چې هر وار دا خبره تکراروو نو بیا ولې مونږ دې اړخته پاملرنه نه کوو. ادارې اخري کې وایي په داسې حال کې چې د ریلګاډو پیښې وشي او هغه بیا له نظره وویستل شي نو لس غواړي باید چې د ریلوې د هدیدارو نه بغیر بې پرې او آزادې پلټنې وکړی شي چې د دې پیښو لامل په سمه توګه معلوم شي. جمهورس پڼ خپلې ادارې کې وایي دا وخت په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادي مارچ روان دی او د دې ګوندونو دریځ دی چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. ادارې وایي په دې موکه مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم د استعفا لپاره حکومت او ادارو ته د دوه ورځو مهلت ورکړي، خو بیا د پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR مشر په جواب کې وویل پوز بې پرې اداره ده او د یو ګوند نه بلکې په جمهوري لار د منتخب شوي حکومت د آئین دننه مرسته کوي. د ادارې په وینا بې شکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت په کارکردګۍ تنقید کوي نو حکومت له پکار دي چې په هغې غور وکړي او دا ورله نه ده پکار چې د اپوزیشن جواب د تورونو سره ورکړي. ادارې آخري کې وایي حکومت او اپوزیشن د جمهوري نظام دوه اهمې پایې دي، دې دواړو لپاره په ګډه سر د ولس خدمت کول پکار وي. نو باید چې د هر هغه عمل نه ډډه وکړي چې له قبل یې په دې ټولنه منفي اثر پرې وځي. نو د وخت غوښتنه ده چې دواړه ډلې خپل منځي ټولې مسلې د مذاکراتو په ذریعه هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت ختمول لپاره مظاهرې لا هم روانې دي او دا مظاهرې هغه سي روانې دي لکه څنګه چې دې ګوند یعنی تحریک انصاف د نواز شریف د استعفا لپاره په تیر وخت کې کولې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه مقاله کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ په اسلام آباد کې دغو روانو احتجاجونو ته کتنه کړې ده. همدې ورځپاڼې په شام کې د داعش وسلوالې ډلې د مشر تر وژل کېدو وروسته حالات کتلي دي. په مقاله کې د دې ډلې د نوي مشر په اړه تبصره کړې. د دوړو لیکنو مهمه برخه درته ملیحه مرزاده وایي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو په زرګونو کارکوونکو احتجاجي ناسته پیل کړې، بلخوا قانون نافذونکو ادارو په اسلام آباد کې د مهمو ودانو امنیت چارې سنبالې کړې دي. ورځپاڼې لیکي چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د اتوار د شپې پورې مهلت ورکړې چې له خپلې عهدې مستعفي شي، خو وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو فشار لاندې به هیڅکله ناراضي. ورځپاڼې لیکي مولانا فضل الرحمن په وینا کې په اشاره وویل چې وزیر اعظم به په زور چوکې لري کړي او د اسلام آباد ریډ زون په لور بلاریو نکړي. د اسلام آباد په ریډ زون کې پارلیمان، د وزیر اعظم دفتر، کور، حکومتي ودانۍ او بهر ملکی سفارتخانه دي. ورځپاڼې لیکي په اسلام آباد کې چارواکو ریډ زون یا حساسې سیمې ته پتلونکو لارو کنټینر ودرولي دي. د دې ترڅنګ نیم پوځي سرتېري هم ځای پر ځای کړل شوي دي. ورځپاڼې لیکي چې مولانا فضل الرحمن د 2013 کال عامو انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولي. واشنگټن پوسټ لیکي مولانا فضل الرحمن د جمعې په ورځ په وینا کې د پوز نوم نه دی اخیستی، خو وی ویل چې له ادارو سره ټکر نه غواړي او باید ادارې په دې معاملې کې غیر جانبدار پاتې شي. خو ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان په حواله لیکلي چې په درغلو کې د ککړو سیاستوالو احتساب عمل به جاری ساتي او د مولانا فضل الرحمن احتجاج به پر دې هیڅ اثر پرې نه باسي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د پوز بیان د جمعې په ورځ یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې ګډوډي د ملک په ګټه نه ده او باید ټول معاملات په جمهوري ډول حل کړل شي. خوا هم واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د مشر ابوبکر البغدادي تر وژنې وروسته دغه د ځایناستي نوم اعلان کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې ابو ابراهیم الهاشمي القریشي د ډلې نوی مشر اعلان شوی. ابوبکر البغدادي چې له 2014 راهیسې د داعش ډلې مشري یې کوله، د اکتوبر په 26 د شام په ادلب صوبه کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. ورځپاڼې لیکي چې د داعش وسلوالې ډلې نوی مشر له مهمو چیلنجونو سره مخامخ دی. دغه وسلوالې ډلې پخوانی مشر د خلافت خبره کړې و، نو دا به د نوي مشر لپاره یو چیلنج وي چې پلویان ځان ته راغب کړي. رسپاڼې لیکي چې په اسلامي نړۍ کې ډېریو د داعش ډلې پخوانی مشر ابوبکر البغدادي خلافت نه منلې، ځکه چې دغه کړنې غیر اسلامي وې او په تیرو 15 کلونو کې زیاتره مسلمانان ځپلي وو. واشنگتن پوسټ لیکي چې بلخوا د داعش وسلوالې ډلې د نوي مشر په اړه ډېر لږ معلومات موجود دي. وسلوالې ډلې په یو اوډیوي بیان کې ویلي دي چې هغه یو مذهبي عالم او پوځي قومندان دی. رسپاڼې لیکي چې دا خبره واضح ده چې نوموړی به د یوې منتشرې ډلې مشري کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د داعش وسلوالې ډلې روحاني مرکزونه عراق او شام پاتې شوي دي، چې ښایي په افغانستان کې به د خپل مرکز پراخولو کوششونه جاری وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. اوس هم تاسو یو رپورت دروړو. د خوست د ګوربزو ولسوالۍ اړوند د نصرالدین او بورخیلو قومونو ترمنځ د غرونو او دښتو په سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت په مرسته د قومي مخورو دینی عالمانو یوې جرګې حل کړې ده. په دې موده کې له دواړو خواوو شپږ کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. خوست د دواړو خواوو ترمنځ د دښمنۍ په دوستي بدله شوې. په دې اړه د نجیب الله آلوخیل رپورټ اورو چې د یو قومي مخور لخوا د پریکړې د اعلان په غږ شروع کیږي.
د نصرالدین او د بورخیلو د قومونو مننه کوم چې زموږ په جرګه باندې اعتماد او باور وکړ.
د شنبه په ورځ د خوست اړوند د ګوربزو ولسوالۍ د بورخیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ د ځمکو څړځایونو غرونو او دښتو پر سر درې اتیا کلنه پخوانۍ لانجه د حکومت له لوري د ګمارل شوي جرګې په منځګړیتوب حل و فصل شوه. د نصرالدین قوم یو مشر اصل میر او د بورخیلو قومي مشر حاجي ګل خان مشاد راډیو ته وویل:
په کوم نصرالدین یم او کلیت کې د جنگ و خفګان و تکلیف و تاون و دا خدای حال کړي انشاء الله.
د بورخیلو د کوم نه ګټه په اوپې د دمر د وچ اندازې نه زیوتا د اوپې د کنه په 100% میونه خوښي. مو مقصد مالی تاون نه یعنی تاون نه 15 شپې اوپې د کنه مړو وشول څلو و شپې و ته لاس و زخمیون وشول اوپې د کنه مالی تاون خو په کړډا به دی اوپې د کنه.
په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استازي محمد موسی خاورین بیا د دې داوود سرات سملامتی په حکومت ما چوي وای
دولت هم په دې کې نیمګړی دی او قومونه د دولت د زوپ نه چې په ټوله معنا هغه خپلو ځمکو او غرونو ته ځان نشي رسولی سو استفاده کوي.
حاجی ګرام خان احمدزی چې د بورخیلو او نصرالدین قومونو د لانجې د جرګې غړی وای
کشرانو نه ده دا توکل لرم او د یو نه متمه ده دا چې باید دوی خپل منځ کې کین یا باغ مشرانو شي پیږي چې دا صرف پیسې راټولول مقصد او د خلاصون مطلب نه ده. دوی مشران به دې کار کړی وده او کشران رودانګي او دې کار لپاره د خلاصون پایټه کوي.
بلدوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي چې دی او نور لانجو د خوست په امنیت اقتصاد او حکومتوالۍ منفی اغیز کړي.
دغه شخړې چې هواري نشي اداري او ټول حکومت او لس ور سره سرګردان وي نو زمونږ په لومړیتوبونو کې د ستونزو حل حتمی دی تر څو بیا رغونې ته زمینه برابره شي.
یاد دیوی خوست کې د زدرانو منګلو صبریو تڼیو اسماعیل خیلو مندوزیو حیدرخیلو لکڼو تریزیو او ګربزو په ګډون تر دېرشو پورې لوی او وړه قومونه میشتي. د دې ولایت ځینې قومونه او خیلونه له لسګونو کلونو راهیسې په خپلو کې د غرونو دښتو څړځایونو او ځمکو پر سر دعوې او لانجې لري او ډیر کله دا لانجې د وسلوالو نښتو لامل شوي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیستئ. اوریدونکو، اوس هم د وادې سره سم تاسو جمهوری غږونه خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو عبدالحی کاکړ جوړی. پا
په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلا سوایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلا لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره یې تر دیرشو کلونو زیاته ده، خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل له وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه یې لیدلي دي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان په اړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا دیر ضلع میا کلی کې په 1952 کال کې زیږیدلی. زیاتره زده کړې له پېښوره کړې او په 1960 کال کې له پېښور یونیورسټي څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رول لوجی سیاست ته راغلی وو.
دلته دلته کې موږ په دیر کې سیاست نو دلته کې نوابی سیستم تیر شوی دی کنه. بیا چې کله 70 کې پارټي پولیټیکل پارټیز دلته نه وته نو زیات خلک د دیر چکم دی دا په جماعت اسلامي کې لاړو. زما رور د خدای وبخي نسیم جان دلته کې هغه د قوم پرست سیاست بنیاد کې خوده لکه هغه د هغه او په دیر ضلع کې قوم پرست سیاست مونږ په هغه وخت کې نه په هغه کې مونږ شامل شو د جماعت اسلامي په مقابله کې. نو بس زه هم لکه دغه اثرات چکم دی ما ځان سره کالجونو یونیورسټو ته یوړل نو زه هم دغه سیاست نه متاثر شوم او لکه بیا په دغه لار روان شوم.
نقیب جان یو داسي سیاسي کارکونو چې په یو داسي قتل کې په تانو کې تر تشدد تیر شوی او زندان ته چول شوی چې نه کړی وو او نه هم په عدالت کې ور باندې ثابت شو. دا قتل د حیات محمد خان شیرپاو چې د پاکستان د سیاسي تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کېږي چې په نتیجه کې د دې هیواد سیاسي بهیر یو ډول چورلټ بدل سو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټي مخکښ وو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولي خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټي او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټي ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډیر مینوال یې درلودل، خو د پیپلز پارټي او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټي د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1950 کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسټي په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل سو. هغه نن 43 کاله وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلې حال بیانوي.
موږ چلته کې کېناستو نو دا په ټیپ ریکارډر کې دا بم ایښو دیو. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړ لکه ته خو یو هلک سردار نوم یې. نو هغه سوال وکړ یا ډونیشن. نو شیرپاو خان تلې واپس د دې سوال سره لکان وخندل. دغه داسې امبارس خونه شو بیرته سټیج ته راغی. ده وویل چې عام طور پر خو زه پیسې نه ورکوم هلکان جنکو کې غلط رہ جان پیدا کیږي. خو بیا هم زه پیسو اعلان وکاو خو هغې ته پاتې نه شو لکه دغه شان یو شروع شو داسې. او بس په دې کې مطلقه بس بیا رڼا شو او د هغې سره درست شو. بیا هغه ټول خلک چې کم دی هلته پرېوتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروت و او دا نیم طرف یې والې شوی و لکه د خپې کټ شوی وه داسې شیتلې پسې زنګېدن د خپه پسې شاته ما ونیو داسې د ګاډي پورېم چې کوم دی نوی ګاډی په دا وخت کې اغستې و مستانج ما ته یاد دي. هغه ګاډي ته مې ورته کړ یو خورې وکړ داسې د ینو الټې وکړلې و بس په هسپتال ته بیې وکړل خو لکه هغه په وخت باندې وفات شوی و مړ و.
د حیات محمد خان شیرپاو مرګ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علي بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پورې کړ او هم په دې پلمایا پر دې ګوند بندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل شول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد وو، آن هغه د حیا شرپاو مړی ترګاډي پوری په وړو کې مرسته کړې وه، خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلونو کې ولیکلې او ونیول سو.
هغه موږ سار د نمبر 1 هاستل خواته یو کینټینو موږ سار هغه کې ناشته کوله. اصرار نومې دې د اسلامي کالج پرزیدنټ او ډیر نامتو کاسو د پښتون فیډریشن نوزاو اصرار الته کې موږ ناشته ته ناشته په دې کې د اف اس اف جیپ راغې او هغه جیپ چې څنګه منګه ولیدو نو بس د جیپ نه په منګ باندې را ټوپ لګول لسی نو اصرار منډه کړ نو پیسې یې اول ور ټوپ لګول لګا نو بس هغه ځکه کې منګه لکه ما خو منډه ونه والا خو بس پازه کې گرفتار کوه اف اس اف والا منګه ونیو نو بیا اصرار سمو ته پس لکه هغه اصرار بیا پرې خو دو زه مان اکیوزډ کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا او سو یو بل لکه شهباز نومې د پښتون زلمی پاغه باندې
نقیب جان او د صوبې په ګډ ګډ کې د نېشنل اوم پارټي سره تړلي کسان تانو او جیلونو ته واچول سول، خو پر نقیب جان د مقدمې نویت بدل وو. د پولیسو دا کوشش وو چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومولو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه.
بلا کسان کې نه ولي خو یو ایسای یو ډېر هغه ډېر ټارچر مله را کړې او ما وایي چې راکه زه وزم نو دا سړی خو نه پرېږدم لکه نه خو بیا د سمګلرانو په یو مقابله کې مړ شه لکه هغه ډېر زیات ټارچر کړی وو مزه دې خپو ته لاله پړي راتلی وو لکه په کټ باندې اړولی وو لکه بس یو او لکه په کټ باندې دا دغه اړولی وو دا خپې زمونږ اړولی وی کنه هغه خپو له بیا زور ورکاو کنه نو بس داسې دغه کتاب چې یو بس اسمان چې کوم دی تا به چې
خو د 1990 لسیزې په لومړي کلونو کې نېشنل اوم پارټي د پښتون زلمی په نوم د ځوانانو پخوانی سازمان بحال کړی وو. په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنې کېدلې. د پښتون زلمی یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول. د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون زلمی لګولی. د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وهل کېدل. نقیب جان سره په تھانه کې د پښتون زلمی ځینې غړي هم باندې وو.
خدا پختون زلمی لکان چې کوم په دماکو کې دغه شو دې سړیر جاته کړو لکه دې دیو لګړ کړی مو ډېر مور او خورې مولا فکر اوستي و لکه ډېر زیات مطلب ډېر ظلمونه دي پختون زلمی ور سره شو لکه و چې اتال وای ګنده سره درز لکه بد فعلی کو او دا کو دا کو کنه لکه دا چې کسان و چې هغه له مور خورې د شي نو خو لکه هغه به لکه هغه به تیز هغه لونه به تیز تل کنه.
په نقیب جان په تانه کې توریوي میاشت پوری تشدد وسو. پر دې مهال د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو په لټونو دوام وکړ. وروسته معلومه شوه چې د پښتون سټون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاو ته په ټایپ ریکارډر کې بمې شوی. هغو دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بېګناه ثابت شو. هغه له تانې جیل ته منتقل کړ سو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې وروسته خوشی کړ سو. له جیله له راخوشي کېدو وروسته نقیب جان خپل پلرني کلي د دیر ضلع میا کلي ته ستون سو. سیاست یې دوام ورکړی خو چې کله عوامي نېشنل ګوند په 1988 کال کې د نوشیر په مشرۍ اسلامي جمهوري اتحاد سره اتحاد وکړ نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو کارکنانو د دې مخالفت وکړ او له ان پی ووتل چې پکې نقیب جان هم شامل وو. خو له وخت تېرېدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس سو. خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی خو له ګوندي سیاسته یې زړه ماتي.
د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه سوونو زمونږ دا خیال چې زمونږ دا مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیډرشپ ته د ټولو په لکه بداسي خو متاسفانه د سنوا لکه نو دغه په وجه بس بام بیا بیا سیاسي پټو کې نیم تدې په کور ناشته مو بیا سه بیمارې هم شو دغه هم شو بس بیا ما سرګرمۍ نه لیکلې لکه پولیټیکل دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې کوم او لکه وطن کې جرګې مرکې چې صدغي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبرم نه ده پریخه لکه اوسه پوری ماغه خبره شله هغه نه ده پریخه بلې پارٹی ته نیته هغه کم ده خدای خدمتګاری کم شکل وو هغه وسم منګه یعنی جاری ساتلې ده سکولونه هسپتالونه کو منډ ترلې ده کچې څوک چا سره ظلم زیاتې کیږي بس هغه کدل تعلق کې کوي څوک نه کې زما سره په پارٹی کې سو یا صدقه نه خو لکه خلکو یې نه کې جان لزی بس راځي او قدرت کار دې زور سو ملګرتیا کو.
Oh,
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړاوونو او ستړو کیسه واوریدله. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال راډیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے متل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے متل جنتا کابل کھلے رے داس چی مست مست چول لار یما داج بے نشے خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے خون لری شور لری مستی لری او جن لری سم پر چاند مینه رنگ شین دلې وې سم پر چاند مینه رنگ شین دلې وې داس چې مست مست پټول لار یما داج به نشه خمار خمار یما روح می پکی خدای گو خوب وال دے ماتل جنتا کابل کھلے رے کھلے رے ماتل جنتا کابل کھلے رے ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو بل پسرو گلو وشت لے دے یو بل پسرو گلو وشت لے دے داس چی مست مست پٹو للار یما داج بین شیخ خمار خمار یما
روح می پکی خدای گو خوب لره ماتل جنتا کابل خوله ده خوله ده ماتل جنتا کابل خوله ده مست زندگی لری بالکا گلاب چ تازگی لری